የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
زما سدولاغ زنفر سلامونه ومنئ قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجله په پیل شوې خبرونه کې په افغانستان کې د زیړ ژورنالیزم په باب له وحید احمدزی سره خبري له ځوان شاعر سعید زابلی سره د هغه د ادبي هڅو په باره کې مرکه د مشهور هنرمند خیر محمد خندان د وفات په مناسبت د هغه د ژوند او هنر په باب یو ریپورت او د برما د خلکو یو نکل اوري دونی فرهنگی خبرونه لینا شریفی لولی
جمهور رئیس حامد کرزی د زابل ولایت د یو دینی عالم مولوی بخش جمال الفی توخی لخوا د قرآن عظیم الشان ورکړه شوې قلمي نسخه ملي آرشیف ته وسپارله. د هیواد ورځپاڼې له ریپورټ سره سم په هغې غونډه کې چې په همدې مناسبت په ارګ کې جوړه شوې وه، ولسمشر کرزی د قرآن کریم قلمي نسخه او دوه ټوکه هغه قرآن کریمونه چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې ورته اهدا شوي وو د ملي آرشیف مشرې میرمن معصومې نظري ته ورکړل. د یادولو ده چې د قرآن کریم هغه قلمي نسخه چې مولوي بخت جمال الفی توخی لیکلې ده یو متر او 15 سانتی متر طول او یو متر عرض لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په لومړي ځل د قرآن کریم تزئینی نسخه چاپ کړه. په هغه غونډه کې چې د قرآن کریم د تزئینی نسخې د خپرېدو په مناسبت په کابل کې جوړه شوې وه، د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رهین وویل چې دغه نسخه بیهقي ریاست چاپ کړي او د میناتورۍ حاشیه لیکنې او طلاکاري په برخه کې له پوره هنري مهارتونو استفاده شوې ده. ماشومانو ته د ټوپک په ځای قلم واخلی د هغې اختریز مشاعری نوم و چې د پکتیا ولایت په مرکز کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې چې د تیری ځوانانو ټولنې بندوبست کړی و، د ادب ګڼو مینوالو برخه واخیسته او ویناوې هم پکې واورول شوې. ویناوالو د ماشومانو لپاره د پلاستیکي وسلو اخیستل وغندل او وی ویل چې د لوبو دغسې وسایل ماشومان بیلاری کوي او جنګ و خشونت ته یې هڅوي.
د غرنیو سندرو د تکړه فنکار خیر محمد خندان د وفات په مناسبت د یو ریپورت د اوریدو بلنه درکو چې په خوست کې زموږ همکار نجیب الله لوخیل برابر کړی دی.
خیر محمد خندان چې د خوست سره په پوله پرتی د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ د پړوخیرو په سیمه کې زیږیدلی و، د 1940 مریض کال راهیسې د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې سندرې ویلې او یاد راډیو کې تر 200 ډیرې ولسی او حماسي سندرې ریکارډ کړې دي. نوموړي سندرغاړي د لوی پکتیا د غرنیو سندرو ځانګړی طرز لاره، د صاف لوړ او آهنګین غږ انګازوی درې او غرونه خوځول او د میلیونونو ولسی خلکو زړونو ته یې لاره پیدا کړې وه. ولسی سندرې او سروکې اوس هم په لرو عبرو پښتنو کې ډیر مشهور دي او زیات مینوال لري. د خیر محمد خندان لخوا ویل شوی ولسی سندری دا مهال ډیرو سندرغاړو له نوې موسیقۍ سره هم ویلي دي. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرهاد دریا، صدیق شباب او د کوز پښتونخوا یو شمېر هنرمندانو د خیر محمد خندان ولسی سندرو او طرزونو ته په نوې موسیقۍ کې نوی سنگار ورکړی دی. خوست کې د سوله پیغام د سیمه ایز راډیو مشر لیکوال او شاعر زاهد شانګار وایي چې تر اوسه هم خندان په سپینګیرو او ځوانانو کې ډیر مینوال لري.
موږ ته هر ورځ د خپلې راډیو د اورېدونکو لخوا نه فرمایشونه راکول کیږي او د خیر محمد خندان د سندرو د خپرېدو غوښتنه کوي. خیر محمد خندان یو داسې ملي حماسي او ولسي سندرغاړی و چې د لویې پکتیا د حجرو، وطنونو، ودونو، خوښیو، غمونو ټولې سندرې راټولې کړې وې. د خیر محمد خاندان مړینه د پښتون قوم، هنر او فرهنګ ته ستره ضایع وه، او دا مهال بل داسې څوک نشته چې د غرنیو سندرو د دې پاچا او د دې بلبل د ملي او حماسي طرز رنګ غږ او ولسي محبوبیت ځای ونیسي.
شاعر نواب امیرزی چې د څلوېښتو کلونو راهیسې د خاندان سره بلد دی او د ډېر شعرونه خاندان سندرو ته اړولي دي، وایي خاندان په ذاتي شخصیت او هنر کې هغه ځای او مقام لاره چې د تشې ډکولې خورا وخت او حوصلې ته اړتیا لري.
خاندان افغان و، په رښتیا افغان و، رښتیا درته وایم، په دغې معیارونو سړی پیدا کول موږ خوست پکتیا او پکتیکا په منطقه کې چې یوه غرنۍ ښځه جګه شي او داسې زوی وزیږوي، دا سړی ځینې پیدا شي، د دې دپاره ډېره سرمایه‌ګذاري په کار ده، د دې دپاره ډېره حوصله د وخت حوصله په کار ده.
خیر محمد خاندان د هېواد بهر منځنۍ او جنوبي آسیا، خلیج او اروپایي هېوادونو ته هنري سفرونه کړي دي. په هغه سندرو سربیره چې په ودونو د خوښۍ په محفلونو او جشنونو کې ویلي دي، د سندرو څلوېښت کسیټونه او البومونه یې مارکېټ ته راوتلي دي. خیر محمد خاندان تیر کال له خپلې مېرمنې سره یو ځای د حج فریضه ادا کړه او خپلې هغه څڼې چې څلوېښت کاله د ملي اتن لپاره ساتلې وي د حج د فریضې لپاره ورخیلې او په لومړي ځلې ګیره پرېښوده. خوست والی عبدالجبار نعیمی هم د خاندان په مرګ د خواشینۍ او همدردۍ مراتب وړاندې کړي او د ده تشه یې د هېواد د هنر ډګر ته نه جبیره کېدونکي ځایه بللې ده. د خوست والی د دفتر نه رسنیو ته د استول شوي پیغام په یوه برخه کې راغلی دي. خیر محمد خاندان د ژوند په هر پړاو کې خپل ولس ته هنري او حماسي سندرې زمزمه کړي. ملي سندرغاړی و، په سندرو کې د ملي احساس، وطن دوستۍ، ملي عشق، یووالي، فکري سمون او له هنري پنځونو او ښکلاګانو نه ډک پیغامونه پراته وو. د خاندان په مرګ په خوست کې د علمي او کلتوري ټولنو غړو، فرهنګي شخصیتونو او په ټوله کې ولسونو د ژور خفګان اظهار کړی او د ده په ناڅاپي مړینې د هنر او فرهنګ مینوالو سره غم شریکي کړې ده.
سید زابلای د افغانستان د ځوان کهول په شاعرانو کې یو آشنا نوم دی. دی د خپلو ادبي هڅو، شعرونو او په زابل کې د ادبي فعالیتونو په باب را سره غږیږي. د مرکې په پیل کې سید زابلای خپل یو غزل را اوروي.
جام کې ښکارا پر مسله مې د لمانځه ګرځېدې، بېګا څه چل و چې بېواره مې په زړه ګرځېدې. ضرور سودا دې د خوشبو روانه کړې ګني، د ګلو مینځ کې ته وړه وړه پسه ګرځېدې. ستا تر اوربل لاندې خوله چې پاکوم را یاد شي، زما په خوبو کې به رڼې رڼې اوبه ګرځېدې. ایله سپرلی راته نن خپله څېره وښودله، په شنو پټیو کې چې شنه له خندا ته ګرځېدې. او سیده ښار کې نه غرمه نه مازیګر انتظار، له کلي جار د ډېرو پیغلو به پر زړه ګرځېدی.
ډېر علي ډېر علي. سید زابلای صاحب، دغه عشق خو د ژوند او د ادب ابدي موضوع ده. خو ځینې شاعران په دې مینه کې ایساره شاعري کوي، ځینې بیا د مینه لږ څه وسیع کوي له کلي کور او له وطن او له ټولنې او له زمانې سره. ځینې بیا داسې شاعران هم وي چې دغه مینه له ټول انسانیت سره، له ټولې دنیا سره، له ټولو زمانو سره وصلوي. ته پکې د کوم لیدلوري پلاوی؟ آیا د دې لیدلوري پلاوی چې مینه دې همداسې پاتې له محبوب سره، او که نه دا مینه دې یو قسم وسیع سي؟
اول کتاب کې زه همداسې وم، په کلي کې وم، ډېر محدود پاتې وم. کله چې زه بیا له کلي ورو ورو ښار ته راتلم، هغه څومره چې زما د فکر ساحه ده، دغومره زما په مینه کې زما دغه ورسره پیدا شول. نو په دوم کتاب کې یا دا اوس په دریم کتاب کې چې زما شاعري ده، په هغه کې بیا تر ډیره پوری انسانیت ماته ډیر مهم چې ټول انسانیت لپاره سره لا ټول سره مینه وکړي ځینې ملګری وایي چې هومانیزم چې دی تر ډیره پوری زوس په دغه
په دې غزل کې څنګه یې آیا محبوب دی یو فرد دی او کنه وسی دی
یعنی دا ملم د زړه غزل په اوسنۍ نوې شاعري کې انسانیت ماته ډیر مهم دی که چیرته په افغانستان نه په ټول نړۍ کې چې اوس کوم بحران څخه انسان تیریږي له کومو ستونزو سره چې مخ ده
ښاغلی زابلي صاحب ډیر کاله پخوا بحث د دنیا په مطبوعاتو کې دی اتومي خزلو اتومي چاودنې چې وسی بیا د هغوی مواد وي او هغه مواد ډیر مضر وي بیا به دا غربي ورځپاڼو دا خبرې ډېرې لیکلې د دغې زمانې خبره ده چې پاکستان هم اتوم بم نه و جوړ کړی او اتوم بمونه ډېر محدود وو دغې زمانې خبره ده په دغه وخت کې یو لیکوال مې یادېږي هغه به یوه خبره وکړه هغه ویل به یې د دنیا په کچه خو د اتومي خزلو موضوع مهمه ده خو د موږ لپاره وایي د اتومي خزلو موضوع مهمه نه ده د موږ لپاره چې ده ملاریا مهمه ده موږ له ملاریا ډېر په عذاب یو د اتومي خزلو په عذاب نه یو نو که د ټولې دنیا په سطحه خبرې کوو دا خبرې به د ځینې به داسې وي چې له دنیا سره به شریکې وي او ځینې به د موږ بیخي پرابلم نه وي هغه د نورو پرابلمونه به وي په دې کې به څه وایې
همدا خبره سي ده خو دلته اوس ګوره موږ سولې ته اړتیا لرو دم کړی په افغانستان کې چې اوس کومه روژنه روانه ده د دغې سره د مبارزې دپاره یا د مینی د پاره یو کمپاین کول په شیر کې دا موضوع پاره مهمه ده خو انسانیت په دې موضوع ده کوم چې د هر کار کو بیرته موږ هغه انسانیت ته روانو د انسان شرازی ته چې دا مینه چې موږ غواړو د نړۍ د پاره کې زه د ځان د پاره غواړم د انسانیت ته پاره
شغله زابلی تاسو ویل چې دا غزل مو په خوانی ده څومره په خوانی و
تقریبا یو کال کې
او د سې ډیره تازه غزل هم لري
او چې تازه مې لیکله کلی کې ویره شار کې ویره پر بیابان ویره ده گریوان با پټ ساتي سړی پر گریوان ویره ده په خوامو خیر د سرونو د سړو غوښتلو اوس خو بادار پر دې ټول افغانستان ویره ده او موږ لیدلې تجربه د پسرلی د دلته غوټۍ د نسکړي ګلونه د توپان ویره ده او دلته پر زمکه انسان کومه ناروا و نکړه چې را چپنه شي خالق پر اسمان ویره ده او چې نه د چا په مخ باور نه یې واده وي واده داسې حالاتو کې صحیح ده پر ایمان ویره ده
ډېر علي صحیح صاحب د خپلو کتابونو پیسه کې اورېدونکو ته معلومات ورکړه کوم کتابونه دي چاپ سوي دي کوم دي ناچاپ دي
ما د رمز په نامه یو کتاب چاپ کړی ده اول کتاب دوم ستورو ته ناسم له ستار سره او درېیم کتاب اوس چې له اختره وروسته به چاپېږي دا د شعرونو کتابونه دي چې دوه چاپ سوي دي او یو به زه اوس چاپوم او دا اوسنۍ شاعري چې ده دا د درېیم کتاب شاعري ده
یعنی دا دی ورستی یو کال شاعری ده نو څنګه د لنډه فاصله کې نه چاپې
په لنډه فاصله کې په دې چاپم چې یو خو غزلی ډیر زیاتې او بل د غورستی غزلو کې لکه د موضوع چول زلم او تر مطرح کړه د انسانيت او د پرد مينو د ټولنې منی په هم دغه سي زاویه نمخې دغه شاعری چې ده په دغه خدمت ډیر پوري د انسانيت لپاره کمپاین نو دا شاعری ملګې شاعری سره ډیر توپیر کوي یعنی کې څوک لولي شکاره په پیژ لاګه سره تو پر پکسې کې دا او دا زینو ملګرو ماته داسې مشوره راکړه چې دا باید زه تعقیب کما
او کامیاب وسې شغلې زابلی ل شاعری پرته البته په دې خو خبرې ما چې ژورنالیستي کې لیکنی کوي په دې سربېره ل ژورنالیزم پرته او د شاعری پرته په نورو فرهنګي ساحو کې نور کوم فرهنګي کارونه کوي
یو خو هغه مقالې چې زه لیکم د ملګرو پر شاعری باندې یا کله چې زه شعر وینم داسې نه کوم چې زه یو کتاب ولم بیا راخلم لیکم اکثره شعرونه زه ملګرو زه ګورم بیا زه غواړم چې خپل برداشت ولیکم چې دغه شاعري زما برداشت سو داسې مې ډېرې ګڼې مقالې ولیکلې تقریبا په تیر کال کې چې ما یوازې د یو ویب سایټ لارې خبرې کړې دي تقریبا د 300 شاوخوا مقالې دي چلته خبرې شوې دي د دې ترڅنګ نور په زابل کې یو مجله ده چې د نازو انا په نامه پاره کوم پالیت کوم خبر وزک د زابل لپاره ډیره مهمه چې باید موږ مجله درلودلې وای نور خو غنی ادبی ناسی په توګه پالیت کوم
د زابل د فرهنګي وزارت پیسې کې به پښتنه درنوکم لجوروسته اوس یو بل شعر کا اوریدونکو ته باوروي
چې نه ته مخې تراغې او نه دار مخې تراغې چې نه ته مخې تراغې او نه دار مخې تراغې په جون کې نو بیا کوم د سړی کار مخې تراغې او نو ما په څه ګندلې پر هرونه د وجود وای نه لاسته کوم خواخوځي او نه تار مخې ته راغی او ما ته استیله زړه مګر په سترګو کې مې شنه سوې چې ستا له بلۍ تیر سومه چنار مخی تراغی او مشال د دعاگانو و د مور را نورک شوی تیاره کی چی روان سمنو پرلار مخی تراغی او سعید لخزانو زکر استون خالی منگول شوم ضرور به یو ملگره لکمار مخی تراغ
دیر علی دیر علی چند دقا غزل چی دی وو ویله دسی پزین که درویش دورانای را تیر سو پا دی نپیجم چی والی دی درویش شعری دی لکی چی دیر خوش ده
ما گنی شعران بستی دی دیر نلوستی دی او درویش دورانای میم لبسته ده مخی لیکن دا ورسی کتابون سی چاپ سوی دی مانی دی لبسته ده شیز ما پا جون که دیر عجیب جور بدن را استه زما پا لیکوالی که زما پا شعری که او پا یو کال که تنه ندنه نه اغا دا سینوها کتاب دا کتاب چی ما اول بسته زیده سی کمه چی بیخی زما طول لار را بداله کنه
سینوها کتاب چی تاسی یادونه کوی دا دی لرغونی مصر پا باره که دی تو زره کال پخوای و زمانه شی او دی محصب او با فرهنگ انسان پیسه که و خبره کیجی وی پا واقعی مانه محصب او با فرهنگ انسان هغه څوک دی چې د مختلفو زمانو او مختلفو سیمو او جغرافیاو له خلکو سره د نابلدۍ احساس نه کوي په دې معنی دی له زاړه یونان سره هم یوه رابطه لري له لرغوني مصر سره هم یوه رابطه لري د هارون رشید په زمانه کې زر یولس سوه کاله پخوا د بغداد په کوڅو کې هم ګرځي د دجلې د سین سړه وژمه هم پرې لګېږي او د رنسانس زمانې ته هم ځي د روم په کوڅو کې هم ګرځي امریکا ته هم تلی سي په اوسنۍ زمانه کې هم له مختلفو کلتورونو له مختلفو نظرونو له مختلفو انسانانو سره وصل کېدی سي خو د دې وصال لپاره لاره دا ده چې کتابونه ولوستل سي او ډېر ولوستل سي خو ځینې خلک زموږ په شاعرانو زموږ په اهل قلمو او زموږ په فرهنګیانو نیوکه کوي چې دوی خپلې خبرې ډېرې کوي په خپل منځ کې د یو بل خبرې اوري یا په فیسبوک کې بوختي یا په مشاعرو کې بوختي یو بل ته خپل شعرونه وایي خو له نورې دنیا سره د وصلېدلو او د کتابونو د لوستلو د نورو زمانو د نورو خلکو د مختلفو کلتورونو د کتابونو د لوستلو او سله پکې چندان نشته څنګه آیا که ډېر ولولې نتیجه به څه وي
دا مې د یو کتاب درته وویل همسې خو مطالعه زه کوم او ډېر مطالعه کوم د کتابونه چې ما ولوستل بهرني کتابونه دي تر څنګ مې نړیوال شاعري دا مې هم ولوستله ورو ورو یې زما په شاعري کې تغیر راوسته یعنې زه اوس پوهېږم چې د اول کتاب او د درېیم کتاب زما تر منځ ډېره فاصله ده
تاسې ویل چې په زابل کې د نازو انا په نامه یوه مجله خپرېږي او خبر یم په دغه ورځو کې هلته یوه کتابخانه هم پرانیستل کیږي د میرویس نیکه په نامه هلته د مطبوعاتو وضعیت د رسنیو د ادبي فعالیتونو وضعیت څنګه ده
که څه هم په دې برخه کې پخوا ډېر کار نه و سوی اوس لږ رابش سوی ده دغه نوی رئیس چې راغلی د هغه ادبي ناستې ډېرې کړي دي
د تاسو کلتور رئیس
او مکیم افغان د دې تر څنګ هغه یو بهیر هم جوړ کړی دی چې هلته ځوانان راځي کښېني ولاړېږي غونډې کوي مشاعرې کوي د دې تر څنګ یو مجله هم ورته دغه د نازوانا په نامه او هغه اخبار چې یو څه ځنډنی و هغه هم بېرته کارو باندې کړی ده او دې تر څنګ تاسو یادونه وکړه چې کتابتون لپاره کار شوی دی د میرویس نیکه په نامه او دغه تر څنګ اوس یو دیسپوکی با یو دوی سیمینارم پکې جوړ سی
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري
د کیمیا طبیعي علم ته چې د عناصرو په جوړښت خاصیت ترکیب او تغیرات وي باید بحث کړی وای د مسیحیت د ظهور په دریمه پیړۍ کې په اسکندریه کې داسې چارې وسپارل شوې چې له پوهانو سره نه بلکې له کوډګرو سره شایدلې په اسکندریه کې ځینو فیلسوفانو په سرو او سپینو زرو باندې د ارزان بیه فلزاتو د بدلولو آرزو پوره کیدونې وبلله او هغې ته د رسیدو لپاره یې فلسفي دلیلونه راوړل کیمیاګري نه یوازې په مسیحي دنیا کې بلکې وروسته بیا په اسلامي نړۍ کې هم رواج وه دلته د کیمیاګرۍ په موضوع باندې د برما د خلکو د یوه نقل د اورېدو بلنه درکوو چی لینا شریفی الولی
کیمیاگر وو نه وو یا وخت یوه نجلۍ په یوه زلمي مینه شوه او د واده فیصله یې سره وکړه. نجلۍ د پسرلي په یوه ښکلې ورځ واده شوه او پلار یې د خوشحاله ژوند دعاګانې ورته وکړې. د دوی ژوند ښه خوشحاله و، خو یو مشکل پکې و. له زلمی سره دا لیونۍ تنده وه چې خاورې په سرو زرو بدلې کړي. ده به خپلې مېرمنې ته ویل، زه کیمیاګر یم او کیمیاګري له نورو چارو فارغ آرام ذهن غواړي. ښځه ارزومنه وه چې میړه یو کاروبار لرلای. یو ورځ یې میړه ته وویل، زما زړه نه غواړي چې بل ته محتاج واوسو، ځکه خو ډیر زحمت باسم. ښځې رښتیا ویل. دوی هره ورځ د ویالو په غاړه رابوټېدلي سابه راټولول او د کلي یو بزګر ته یې ورکول چې ورته وی پلوري. بزګر به د ترلاسه کړیو پیسو کمه برخه دې ته ورکوله. ښځې میړه ته وویل، که ته هم کار وکړې نو دومره پیسې به ومومو چې یو وخت ځمکه ورباندې رانیسو. خو میړه یې سر وخوځاوه، مانا ده چې نه، کار نه کوم. د خپلې ګرانې مېرمنې ته وویل، یقین ولره چې راسته ډیر نږدې شوی یم، بس یو څه نور وخت هم راکړه. که خدای کول په کم وخت کې به په سرو زرو باندې د خاورو د بدلولو په چل پوه شم. ښځې ورسره ومنله او چې څه وخت نور هم تیر شو، ښځه پلار ته ورغله چې د میړه د مرموزو چارو په باره کې مشوره ورسره وکړي. دې ته معلومه وه چې پلار یې هم یو وخت د کیمیا په باب معلومات ټولول. پلار چې د خپل زوم په اړه د لور خبره واورېده، لور ته یې وویل، موږ ټول لیونۍ ارزوګانې لرو، زه به له ده سره خبرې وکړم، ته ورته ووایه چې سبا راشي ما وګوري. ښځې چې خپل میړه ته وویل چې پلار یې د کیمیاګري په باره کې څه ورته ویل غواړي، ډیر ناکراره شو، ځکه د ګومان کوه چې کار یې ډیر نږدې کړی دی او هسې نه خسر ورباندې زورور شي او ټوله خواري په اوبو لاهو شي. خو څرنګه چې ده د خپل خسر ډیر خاطر کاوه، نو په سبا کور ته ورغی. خسر یې د ده د تصور برخلاف نه ورته په قهر شو او نه نصیحت ورته وکړ چې له کیمیاګري لاس واخله. خسر یې په غوږ کې ورته وپوسنېده، زه هم کیمیاګر وم او ډیر نږدې و چې خاوره په طلا بدله کړم، مقصد ته بیخي ډیر نږدې وم. زلمی حیران پاتې شو چې خسوری هم د ده په څیر لیونۍ تنده لرلې ده. ورته ویل، عجبه ده، ته هم کیمیاګر وې؟ زه خو اوس د کامیابۍ په غاړه ولاړ یم. او بیا یې خپلې ټولې زده کړې طریقې او ترسره کړې تجربې ورته بیان کړې. خسور د زوم خبرې په ورین تندي واورېدې. ورته ویل، تا هو به هو هغه څه کړي چې ما تجربه کړي و. ته د راز پیدا کولو ته نږدې شوی، خو یو شي ته دې نه دی پام شوی. که هغه هم در سره وي، نور نو خاوره په طلا بدلولی شي. ما ته د وخت په تیریدو سره هر څه معلوم شول، خو ارمان چې اوس ډیر بوډایم او دا فرصت را سره نشته چې خاوره په سرو زرو بدله کړم. بوډا خسر لا خبرې نه وې تمامې کړې چې زلمی زوم یې وویل، زه زلمه یو پیاوړی یم، زه به دا انصر چې تاسو یې ضرور ګڼئ خامخا ومومم. بوډا سړه سا وایسته، وی ویل، ډیر کار غواړي. زوم یې ورته وویل، بس دومره راته ووایست چې څه وکړم، زه له کاره نه ویریږم. بوډا وموسېده، وی ویل، ته هغې سپین بخونې دوړې ته ضرورت لري چې د کیلې په پاڼو باندې پرتې وي. البته د هرې کیلې د پاڼې سپینه دوړه نه، بلکې یوازې د هغې کیلې چې تا په خپله کرلې وي. زلمی وویل، آسانه کار دی، زه به په خپل لاس کیلې وکرم، د پاڼو څومره دوړې ته ضرورت دی؟ بوډا وویل، دوه پاوه. خو ته دا راته ووایه چې ډاډه یې چې دومره کار به وکړې؟ ځوان ځواب ورکړ، هو. بوډا وویل، ډیر ښه، نو که تیار یې زه به پیسې درکړم چې ځمکه ورباندې واخلې چې د کیلې بوټي ورباندې وکړې، او که چیرې ټینګه ژمنه راسره کوي چې زما د لور په شمول به هیڅ چاته نه وایې، زه به هغه جادویي اورد در وښیم چې د خپلو کیلو په پاڼو یې باید ووایې. زوم ټینګه ژمنه وکړه او خسور یې هم جادویي وردونه ور وښودل او هم یې د ځمکې د رانیولو لپاره پیسې ورکړې. زلمی ځمکه رانیوله، ځمکې ښه خاوره لرله مګر په کابل پوښلې وه. زلمی په اونیو خوری وکړه چې پاکه کړی او څو نورې اونۍ د ځمکې په یوې کولو او اورولو او کرلو تیرې شوې چې بوټي راشنه شول او پاڼې وکړي. په هر بوټي یې جلا جلا جادویي اوراد وویل او هغه د چا خبره شپه ورځ یې په ځان یوه کړې وه چې د کیلي د بوټو سم خدمت وشي. د بکرۍ ورځ د پټیو په پاللو، للون کولو، اوبولو او نورو چارو تیروله. کله چې بوټو کیلې وکړي او کیلې د راټولولو او خرڅولو شوې، زلمی په احتیاط سره د هغو د پاڼو په مخ پراته ګردونه راغونډ کړل او په یو مرتبان کې یې واچول. راټول کړی ګرد چې وتاله ډیر کم و او دی پوه شو چې باید د کیلو لا زیات بوټي وکري. زلمی د خرڅو شویو کیلو په پیسو باندې نور ځمکه رانیوله او نور بوټي یې وکرل او لا زیاته خوري ورسره وکړه او ګردونه یې راټول کړل او بالاخره هغه وخت هم راغی چې د ده په لاس د کرل شویو او پالل شویو کیلو د پاڼو دوړه دوه پاوه شوه. زلمی سخت خوشحاله شو، د دوړې مرتبانونه یې راواخیستل، په منډه منډه د خسر کره لاړ او بوډا چې مرتبانونه ولیدل تنده یې وغوړید. وی ویل: فخر در باندې کوم، ډیر زحمت دی ایستلی دی. زومی ورته وویل: اوس نو راته ووایه چې خاورې به څنګه په سرو زرو بدلوم. بوډا وویل: خامخا به دې پوه کړم، خو غواړم چې لور مې هم واوري. ورشه راوی بوله او ورته ووایه چې یو کار په مخ کې دی او تا ته اړتیا ده. ډیر وخت نه و تیر چې زلمی له خپلې ښځې سره د بوډا کور ته ستون شو. کله چې درې واړه سره یو ځای شول، بوډا لور ته وویل: ګرانې لورې، په هغې اوږدې مودې کې چې میړه دې د کیلو د بوټو د پاڼو دوړه ټولوله، تا څه کول؟ نجلۍ وموسېده، ویې ویل: زه په دې بوخته وم چې کیلې تر بازاره پورې سلامت یې ورسوم او په ښه به یې وپلورم. پلار یې بله پوښتنه ورنه وکړه: نو له دغه خرڅلاوه دې څه پیسې زیرمه کړې دي؟ نجلۍ وویل: هو، زما میړه بیخي ډیر زحمت وایست او عواید مو ښه و، زیرمه مې ډیره ده. پلار یې ورته وویل: ذخیره دې راښکاره کړه. نجلۍ کور ته ستنه شوه او له دوو کڅوړو طلاو سره راغله. پلار ورته وویل: کڅوړې همدلته کیږده، ته ووځه. چې نجلۍ ووته، پلار یې د کڅوړو طلاوې په خاورو باندې واچولې. بیا یې زوم ته مخ واړاوه، ورته ویې ویل: بچیه، ښه ورته وګوره، تا خاوره په طلاو بدله کړې ده. زوم په اوله کې حیران پاتې شو، مطلب یې وانخیست، خو وروسته بیا دې نتیجې ته ورسید چې خسر یې په حقیقت کې د نړۍ په ټولو کیمیاګرو کې تر ټولو لوی کیمیاګر دی.
امیر جان وحید احمد زئی د ژورنالیزم استاد دی. د پدې مسلک کې تر شلو زیات کتابونه ترجمه کړي او تالیف کړي دي. له استاد وحید احمد زئی سره مو د زیړ ژورنالیزم په باره کې خبرې کړي دي چې دا اوریدو بل نه درکو.
زیړ ژورنالیزم هغه ژورنالیزم ده چې د ژورنالیزم له اصولو، مقرراتو او قوانینو څخه پخه واره وي. او هغه پښه اړولې همدغه دي چې مثلا ژورنالیزم حکم کوي چې ژورنالیزم باید پر حقایقو ولاړ وي، مګر ممکن د زیر ژورنالیزم مال دغه اصل ته ډېر اهمیت ورنه کړي. د افغانستان د مطبوعاتو قانون دا حکم کوي چې د بیان ازادي تضمین ده، مګر په دې شرط چې چاته به توهین نه کیږي.
ښاغلی احمدزی، دغه د ژورنالیزم له اصولو پښه اړول، آیا مقصد یې باید دای چې ډیره توجه جلب کړي، ډیر شهرت وګټي، ډیر نوم وګټي، ډیره مادي استفاده وکړي په دې مقاصدو، او که یو څوک پوهیږي نه، د ژورنالیزم سره سم بلد نه دی، نو هغه هم له ژورنالیزم له اصولو پښه وړي، آیا زیر ژورنالیزم هغه مقصد او نیت هم په نظر کې نیسي که نه؟ په تعریف کې څنګه ده؟
بالکل، د زیر ژورنالیزم چې ده موخې معلومې وي، مثلا
یعنی په لوی لاس او د یو نیت له مخې
بالکل او په هغه کې مسله یوازې د مادیاتو نه وي، مسله یوازې دا نه وي چې له خپلې سیالي رسنۍ نه ځان مخته کړي، ممکن په هغه کې نور مسایل نغښتي وي، ممکن په هغه کې سیاسي مسایل نغښتي وي. سیاسي مثلا د یو ګوند خپرونه ده او هغه غواړي چې په څه شکل خپل ګوند مطرح کړي، یا هغه ګوند چې دوی خپل رقیب بولي او دوی د خپل پرمختګ یا مخته تګ په وړاندې خنډ بولي، هغه څنګه د خلکو په ذهنونو کې وټکوي. یعنې هغه د نیت مسله پکې نغښتې ده چې دلته د یو چا ټکول دي. او هلته ژورنالیزم اصول حکم کوي چې مثلا تاسو په شخصي لحاظ، په عقدوي لحاظ ژورنالیست حق نه لري دغسې یو څه ترسره کړي چې هغه د یو چا په زیان وي، په لوی لاس باندې.
استاد وحید احمدزی، زیر ژورنالیزم طبعا په هر ملک بیلې ځانګړنې لري، یا په هر ملک یې طریقې بیلې دي، شرایط بیل دي. اوس په سعودي عربستان کې یوه ورځپاڼه نشي کولای چې اخو ناق حکومت ته بد ووایي او په دې طریقې توجه جلب کړي او ځان خرڅ کړي ډېر، ځکه چې هلته د مطبوعاتو ازادي تقریبا نشته. په پاکستان کې د مطبوعاتو ازادي شته، هلته امکان لري چې یو اخبار د دې له خاطر چې حکومت ته ډېرې زیاتې تندې تیزې خبرې وکړي خپل فروش ډېر کړي، خپل ځان ډېر خرڅ کړي. یا په پاکستانی ټولنه کې د خرافاتو بازار ډېر تود دی. پاکستان کې چې په شهرونو کې ګرځي نو هر چېرته لیکلي نجومي پلانه، یو د نجومیانو بازار تود دی، یو دا د کوډګرو بازار تود دی، ډېر خلک د کوډو دعوی کوي، دغسې قصې ډېرې. بیا یې ګوري چې اردو مجلو کې خصوصا په یاد بدي، یا بیا وسم ویني چېرته په انټرنیټ کې همدغو خلکو سره مرکې ډېرې، یو سړی داسې کوډګر غوندي یا داسې بل عجیب غریب کار کوي، نو عام ولس هغه لولي او دغه رسنۍ په حقیقت کې یو دروغ خپروي، له یو داسې چا سره مرکه کوي چې هغه رښتیا نه وایي، خو دغسې شان خلک لولي. خرافات ځپلې ټولنه د داسې شي لوستلو ته تمایل لري، دا هم یو قسم زیر ژورنالیزم دی. خو په یو بله ټولنه کې چې د خرافاتو بازار ډېر تود نه دی، هلته ممکن بیا له دې ذریعې استفاده ونیسي، هلته ممکن بیا یو بله ذریعه په مخ کې. په افغانستان کې د تاسې په نظر باندې د افغانستان د زیر ژورنالیزم لوی ځانګړنې نن سبا کومې دي؟
په افغانستان کې مخکې له دې ځانګړنو تیراش سو یو بل شته زه اشاره کوم چې دلته ولې زیر ژورنالیزم په اصطلاح دومره عام سو یا دومره زیات سو. دلته یو دغه د حکومت یو ډول بې بندوبار ازادي چې رسنۍ ته ورکړي یو مسله مهمه دا ده، یعنی دلته کنټرول نشته، یوازې هغه شی کنټرولیږي چې حکومت یې د خپل ځان په وړاندې باندې یو جدي خطر وګڼي. یو مسله
حکومت او که په حکومت کې ځینې اشخاص
عادت نامه اشخاص، مثلا په حکومت کې خو د رسنۍ د کنټرول هغه معلوم دي، مثلا د اطلاعات کلتور وزارت وظیفه هم دغه ده، هلته په رسنۍ د څار کمیسیون ده، هغوی باید دغه شیان تعقیب کړي سره. بل دویمه مسله چې ده، د افغانستان د قوانینو ابهام یو ډول د ناوړه ګټې یا همدغه د زیر ژورنالیزم لپاره بستر جوړ کړی ده. مثلا د افغانستان اساسي قانون هم حکم کوي، د رسنۍ قانون هم حکم کوي چې مثلا یو چا ته د توهین حق څوک نه لري، مګر د دې لپاره هغه په اصطلاح هغه بریدونه ټاکل پکار دي، مثلا څه شی توهین ده، څه شی توهین نه ده، کې وکي څه شی به کېږي. مونږ ولیدل مثلا د افغانستان له مشاهیرو رانیولې تر قومونو، تر سیمو، تر ژبو پورې په رسنیو کې خلکو ته بد وویل شول، خلک سپک شول، خلک حتی توهین شول. مګر زه نه پوهېږم چې دغه تعریف یا دغه توهین هغه د مونږ د قانون د ګونګ یا د مبهم تعریف په اساس برابر نه ده، که ولې هغه مسؤول چارواکي په دې برخه کې اقدام نه کوي، تر اوسه حتی رسنۍ ته یو ډول اخطار نه ده ورکړل
شوی. ښاغلی احمدزی، یو وخت یو چا په رسنیو کې په بل چا باندې تور ولګاوه، یوې رسنۍ په یو بل چا تور ولګاوه، او هغه سړی ورته غوسه سو، یو غوښتل چې محکمې ته کش کړي دا رسنۍ والا. بیا رسنۍ والا برات واخیست، برات یې داسې واخیست، وی ویل ما دا نه دي ویلي چې پلانی دغه غلا کړی ده، ما دا نه دي ویلي چې پلانی دا قتل کړی دی، ما ویلي دي چې ویل کیږي چې داسې ده. که په افغانستان کې اوس خدا نه خواسته به وایم یو څوک په رسنۍ کې وایي چې غزنفر قتل کړی دی، خدا ثابته نه ده، ویل کیږي. نو متل خدا دی وایي چې رښتیا راځي دروغو به کلي وران کړي، لغه سړی خو حیثیت واخیستل سي، لیکن هغه سړی په محکمه کې برعت ځکه واخیست چې په قانون کې به هم د افغانستان
بالکل د قوانینو فوق العاده مشکل ده. همدغه مثلا د ملي ګټو مسله چې ده، یعنی دا لدین ډیر سو استفاده کیږي، ځکه چې دغه شی تعریف سوی نه ده، یعنی مشخص سوی نه ده، د دې شی وضاحت پکار ده چې مثلا ملي ګټ یعنی څه شی دا مسله ده. بل دلته رسنۍ چې دي، لکه همدغه تاسو چې کومه بیلګه ورکړه، دلته ډېرې په اوازو په ګونګوسو پسې ځي. البته ځینې شیان داسې وي چې مثلا په یو چا ادعا وي، په یو چا د قتل مسله وي، په یو چا د غلا مسله وي. دلته ګوره قوانینو کې ابهام وي، مګر په ژورنالیزم کې ابهام نشته. د ژورنالیزم علم حکم کوي چې په دغسې مسایلو منبع دې باید معلومه وي، یو. او بل هغه کوم څوک چې په دغه مسله کې تورن ده، ته باید هغه نظر واخلې. مګر په ډیرو مسایلو کې تاسو وینئ په یو چا تور لګیږي، مګر د هغه نظر نه وي په هغه کې، وروسته بیا دوی هغه کوي، تحلیل کوي، یا ممکن وروسته هغه سړی عکس العمل وښي، غبرګون وښي. یعنی دا په خپله یو نقص ده. او همدغه څه دي چې دلته یې زیر ژورنالیزم ته بستره ورکړی ده. اوس راځو په افغانستان کې علایم څه شی دي، مشخصات څه شی دي، کومې ځانګړنې دي زیر ژورنالیزم. تر ټولو مهمه مسله پکې د ناپیلتوب مسله ده. او ناپیلتوب چې د ژورنالیزم اصل دی، یعنی که د ژورنالیزم دوه درې عمده اصول وي، یو ډیر مهم اصل چې دغه ناپیلتوب یا بېطرفي ده. دلته په شواري لحاظ بېطرفي هره رسنۍ وایي. مثلا کله چې هغه د رسنۍ خپل اعلانونه راځي، یا چاپي رسنۍ وي، هغوی هلته لیکي چې دا ناپیلې ده، بېطرفه ده، په چا پورې تړلې نه ده. مګر له بده مرغه دا مسله یوازې شواري ده. ولې شواري ده، یا ولې دغه مسله تر اوسه هغه حقایق حقیقت ته نه ده رسېدلې؟ بیرته همغه د مسؤولو ادارو د بې کفایتۍ یا د بې غورۍ مسله ده. یعنی هیڅ څوک تر اوسه په دې نه دي نیول سوي چې وروره دغه بېګا راپور یا دغه خبر یا دغه پروګرام یا دغه تحلیل د تاسو سي دا په کوم اساس تاسو وایئ چې دا بې طرف. مثلا لنډ مثال به د همدغه د ولسمشریزو ټاکنو ورکړو. په دغو ولسمشریزو ټاکنو کې موږ ولیدل چې کومه رسنۍ بې طرفه وه، کومه نه وه. دوی څه کول، څه یې نه کول. یو بل د توازن مسله ده. اکثر رسنۍ که تاسو فکر وکړئ دوی توازن نه مراعت. توازن څه معنی؟ مثلا دوه ټیمه دي، انتخاباتي دوه ټیمونه دي. له یو نه د یو ټیم مشر راغوړي، ممکن کاندید راغوړي، د کاندید معاون وي، د ټاکنو کمپاین، یو بل نه ډېر عادي سړی راوغواړي دوی، او هغه بیا دوی په بحث کې سره کېنولي. نو معلوم دار چې د هغوی سویه، د هغوی معلومات، د هغوی فکر، دا ټول په هر لحاظ سره تفاوت لري. او دلته یو مسله کېدلی شي، مثلا یوه راډیو ده، د یو ګوند له دوو کسانو سره په قوانینو بحث، یا په یو بله ډېره مهمه مسله باندې بحث، دواړو ته خبر ورکوي، مګر یو په خپله راځي، یو خپل استازی رالیږي. دلته د رسنۍ نقص یا د رسنۍ تېروتنه نه ده. یا کابل یوې زورورې چاودنې وښوراوه، کابل ښار، وروره خو په یو کونج کې به یو شی سوي وي، ډېر عادي مسله به وي، مګر کابل ښار خو ډېر لوی ده.
ډېر ځله همداسې سوي دي په دې کابل کې. ما ته له ولایته ټلیفون راغلی ده، وایي خیرات دی، چاودنه وسوه، راډیو وویل یا تلویزیون وویل، مزه خو خبر نه یم. او چې بیا وروسته وګورو هغه خبره هماغه سي، وایي کابل وې زورورې چاودنې
ولړځو. بالکل،
یعنی منظور دې دا چې وړه خبره لویول او لوی خبره وړول
د زیر ژورنالیزم یو مهمه ځانګړنه منطقه ده. یا له اصلي محتوا څخه ډېرو زمینی شیانو ته د یو چا پام راړول، د اصل په ځای هغه فرعي شیانو ته د یو چا پام اړول، تر څو هغه اصلي موضوع چې ډېره حساسه ده، ډېره مهمه ده، له هغه نه څنګه وکولی سي د عامو خلکو توجه راواړوي. همدغه په حقیقت کې زیر ژورنالیزم ده. او په افغانستان کې ډېر وخت دغسې کېږي.
استاد وایي دا منځ په دې افغانستان کې یو بل شی هم وي، یو خو خبر ده، یو په خبر باندې یوه تبصره ده. ممکن داسې نه پوهېږم چې په لوی لاس کېږي، په صحوه کې کېږي، او که دواړه حالت سته، دغه خبر او تبصره به داسې سره ګډ کړي چې عام اورېدونکی، عام لوستونکی، عام لیدونکی ګمان کوي چې همدغسې ده. نو خپل تعبیر، خپل تبصره، د خپل مبصر نظر به له خبر سره ګډوي، او داسې بېشوي لکه هغه چې هم خبر وي.
بلکل، یو دا کار کېږي. بله مسله داسې کېږي، حتی د رسنیو له ځینو کارکوونکو ما خپل اورېدلې، دوی وایي هغه خبره چې د موږ زړه وي چې باید وي، خو څوک نه پیدا کېږي. موږ وایي چې مثلا د چارو کارپوهان وایي، دلته هغه د چارو کارپوه هیڅ خبر نه وي. چارو کارپو خو باید هلته نوم وي، د حکومت هغه غلنۍ مسله نه سي، هغه د نوم یاد نه
کوي.
یعنی دوی یو ډېره ګونګ او ډېره عام حواله ورکوي. خلک فکر کوي چې ممکن یو چا سره خبرې کړي وي په دې اړه باندې. نو په لحاظ همدغه په خپله زیر ژورنالیزم ده. که ته تلویزیون نه چالان کې له سهار نه تر ماښامه پورې ټول یا ترکي یا ایراني یا هندي یا پاکستاني ډرامې یا سیریالونه روان دي، دا خپل په حقیقت کې زیر ژورنالیزم ده، ځکه زیر ژورنالیزم داسې دا نه دي ټولنې ته مثبت پیغام ورکولی شي. ډرامه خو وي د مثبت پیغام لپاره، یوازې ساتیري اړخ خو نه وي پکې، سیریال فلم خو وي د دې لپاره.
ښاغلی وحید احمدزی، کله کله ځینې ژورنالیستان تورن کیږي، وایي له چارواکو سره ځان جوړ کړي، د چارواکو خبرونه نشي او بیا نو یو امتیاز واخلي، د مځکې یو نمره یا چرته خارج ته سفر یا کوم دغسې شي، او یو بلعکس تور هم لګول کیږي. وایي په افغانستان کې ممکن یوه رسنۍ ځینې چارواکي په نقشه کې څو وارې ډېر تند انتقادونه پرې وکړي، او منظور یې دایي چې هغه چارواکی دې ته مجبور کړي چې ده ته امتیاز ورکړي. یعنې کله د ماتحو له لارې امتیاز ترلاسه کول، او کله هم د ویرولو او اختار ورکولو له لارې امتیاز ترلاسه کول، یعنې دا د فساد سره متعلق شی دی، د رشوت سره، دا هم زیر ژورنالیزم دی.
بالکل، دغه د ژورنالیزم په اړه یو اسلام سیامه ده، ژورنالیزم له پیریانو پرښتې جوړوي او له پرښتو پیریان جوړوي، همدغه مسله ده. بل دا مسله ډېره عامه ده، حتی د افغانستان کې د څو برحالو والیانو په اړه ما هم دا اورېدلی دي. مثلا یو والی په دې خاطر چې هره شپه باید په تلویزیون کې وي، ځینو تلویزیونونو سره قرارداد لري، ډېر عادي شیان راواخلي، مثلا یا داسې یو شی راواخلي چې په هغه ولایت کې تر هغه ډېر مهم موضوعات وي، مګر په هغوی کې چونوالي صاحب نه وي مطرح، په دې خاطر هغه مسله باید خبر وي، هغه باید په هغه ډېر مهمو خبري سرویسونو کې خپره شي. دا په خپله زیر ژورنالیزم ده. ولې زیر ژورنالیزم ده؟ ځکه په یو شکل ته یا ځان مجبوره ګڼي یا یو سړی ته مجبوره وي. په افغانستان کې دا شی ډېر زیات کېږي، حتی ځینو چارواکو ته ټلیفون نه کېږي چې ولا صاحب یې تاسو په اړه دغسې ځینې معلومات راغلي دي، مګر تاسو نظر څنګه ده په دې برخه کې؟ موږ خو مجبور یو، ځکه خو موږ خو یو رسنۍ یو، او دا شی باید خپاره کړو. والی صاحب یا بل چارواکی چې هر څوک وي، هغه یو رقم ځان په ویره کې احساسوي، په خطر کې احساسوي، هغه مجبوره ده د هغوی خوله ورخوږه کې په یو شکل باندې، او دا کار قصدن کېږي. او دلته چون د مادیاتو مسله چې مطرح سوه یا د ویرولو مسله مطرح سوه، همدا په خپله زیر ژورنالیزم.
ښاغلی وحید احمدزی، په افغانستان کې کله کله یو څوک په دې تورن وي چې په زرګونو جریبه دولتي مځکه یې غصب کړې ده، په دې تورن وي چې په میلیونو ډالر یې پټ کړي دي، په دې تورن وي چې قتلونه یې کړي دي، قتل عامونه یې کړي دي، خو مطبوعات یې نوم نه اخلي، وایي نوم یې باید ونه اخیستل شي، ځکه چې محکمې په ده باندې فیصله نه ده کړې چې دی مجرم دی که نه. او اساسي قانون وایي چې هر څوک په اصلي حالت کې، په طبیعي حالت کې بری وزمه دی، نو تر هغه وخت یې څوک یادولی نه شي، د حیثیت باید خوندي. خو په همدې مطبوعاتو کې بیا ما فرزن یو ځل ولیدل، یو څوک په دې تورن سو چې په یوې ښځې باندې تیری کړی دی، مخکې له دې چې حتی ابتدایي محکمه حکم وکړي او نورې محکمې خو پرېږده. په اکثرو رسنیو کې دا خبر خپور سو، کله بیا داسې کېږي او کله داسې کېږي. دا هم د زیر ژورنالیزم له بحث سره تعلق لري؟
هو بالکل، تعلق یې په دې ده چې دغه شی تر اوسه ثابت نه ده، دا تر اوسه یوازې ادعا ده. او د ژورنالیزم د مهمو اصولو څخه د حقایقو مسله کې، حتی ژورنالیزم دوه حکمه کوي، یو دغه د عمل سرعت یادوي چې مثلا هر شی باید په بیړه یا چټک خپاره کړي، مګر تر څنګ شرط دا دی چې حقایق باید پکې زیانمن نه شي، یعنی تا سرعت باید دې باعث نه شي چې ته مثلا ته وایې چې په پلی محمد خان کې 14 وسوله، په دې خاطر چې بله رسنۍ درنه مخکې خپاره نه کړي، ته باید دا لږ دقیقه کې چې دا شی رښتیا څه وایي، 14 ده، بام ده، موټر ټایر چاودلی، څه شی ده. یعنی دلته هدف دغه رسی دغه د عمل سرعت او دغه دقت یا دغه حقیقت ثابتول، دا د ژورنالیزم اصل د سره تړلی دي. نو دلته چې دا تر اوسه یوازې ادعا وي دي، ولې ادعا وي دي؟ ځکه چې محاکم تر اوسه دا شی نه دی هغه کړی، او ژورنالیزم چې دی دا چې دی محاکم نه دی. ژورنالیزم په چا د جرم او نه جرم حکم نه سي کولای، ژورنالیزم یوازې هماغه څه چې دی هغه خپروي، مګر په دې شرط کې دا شی دوی په خپلو سترګو لیدلی وي. مثلا یو ژورنالیست یې په یوه اداره کې کار بنده، له ده نه ورته رشوت غوښتل کېږي، دا ادعا نه ده، دا مشاهده ده. سړی خپله وایي چې ورور زه لاړم فلاني رئیس، فلاني وزیر، فلاني صاحب ما نه رشوت واخیست. مګر دغه مسایل چې دي، مثلا په یو چا د یو درم کس لخوا دا حکم کول چې دا فلانی چې دا قاتل ده، په قتل کې لاس لري، په غلا کې لاس لري، په درغلۍ کې لاس لري، بل دغه د منابعو نه ښودل چې د خپل اصول لري. یو څوک تاته له هلمند راپور درکوي، مګر خپل نوم ځکه نه یادوي چې ځان په خطر کې ګڼي، اغل ته ساحه کې وسیږي مگر یو څوک درته وای چې په هلمند کې یو چارواکی درخی چې دی دغه مرمزکه غصب کړی ده دلته باید دی نوم درته یاد کی ځکه ممکن دی له چارواک سره شخصي عقده ولري یعنی دا چې دی خپل اصول لري چې په کوم اصولو کې ته د منبع دې نه ښودلو په شرط کولی سي یوه خبره وکړي
Thank you.